سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی تاسو ازادي رادیو ته غواکیاس په سر کې د نن ورځې خبرونه په خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ځاځي میدان کې له پاکستانی پوله ساتونکو سره د دوی جګړه پای ته رسیدلې ده د والی ویان مستخبر ګربز نن ازادي رادیو ته دا تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب عسکر وژل شوی او هغه د اعتراف بیا کړی چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې د لاس پاکستانی عسكر جوړ شوې دي اخو د سیمه خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان په راکټي بریدونو کې لک تر لګه اتولسي خلک جوړ شوې دي د سیمه خلکو همدار اس ویلي چې ځینی کسان د جګړې لويره لخپل کورونه وتلې دي جګړه ورسته له هغه دوه ورځې مخکې پیل شوې و چې دوه سیمو کې طالب ځواکونو پوسټې جوړولې خو پاکستانی ملشوي مخنی ولې و دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ویلکر ترک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر په 9مه نیټه ل نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند او په اوکراین کې د جګړې د دوام مخاوني سي هغه وویل د طالبانو حکومت چې په 2020م کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له وتلو وروسته د افغانستان مشرۍ په غاړه خسته ده طالبانو د خزو پر وران د کرکلرون کې قوانین او سیاستونه په خورا سخت شکل پلي کړی دي چې لمخې خزه له عامه ژوند څخه به برخې دي تم ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ریچارډ بنت هم خپل راپور یې په دغه په بخښنه سره ریچارډ بنت په دغه غونډه کې خپل راپور وړاندې کړ او هغه وویل د طالبانو له سرپرست حکومت سره د هر ډول تعامل عادي کول پاید د بشري حقوقو په برخه کې روخانه د اندازې وړ او په خپلواک توګه د تایید وړ او پرمختګ کاراندوی وکړي د دې راپور په یو نسخه کې چې مخکې خبره شوی و په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ستونزمن بلل شوی او طالبان په خزو انجونو د لا زیاتو بندیزونو په لګولو تورن شوی دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا و 50مه غونډه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه په جنوا کې پیل شو او د اکتوبر تر 11مه به دوام وکړي د بریتانیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه یې وروسته لدی وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکي به اعتبار وبلل د وزارت د ازادي رادیو د وی پښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ډیپلوماټیکو اړیکو د ویانا کنوانسیون د اصول لمخې افغانستان په خپل سفارتونو کې د کارکونکو له دندې ګوښه کولو مسؤل دی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپل شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته به بشري مرستې هم برابرې کړي د چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د افغانستان 14 ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل نه کولو په خاطر به اعتبار اعلان کړ بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوی ورځې مهلت ورکړ چې سفارت بند کړي او پر خپل یاد پناه غوښتنه وکړي او یا هم له دې هیواد نه ووزي تاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي نن دوشنبه افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د سرنګوالي پاړي یو راپور خپور کړي ویټرز خبري اژانس هم لیکلي چې له اوږد انتظار وروسته خبرېدونکو دغه راپور کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وټلو لکبله د جو بایدن پر ادارې باندې وکی وشي او په سوریه کې د اسرایلو د پرون وخت برید په نتیجه کې لک تر لګه 14 کسان وژل شوی او تر 30 زیات ټپیان دي دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنانم سهار وختي کړي د یو روختون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او درې 30 نور جوړل دي په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي چې په وژل شوی کې لک تر لګه 4 ملکیان هم شامل دي د راپورونو لمخې اسرایلو پرون وخته د سوریه په مرکزی برخو کې بریدونه کړي چې په پاسنۍ مرګ جوبلې سربیره په هما ولایت کې هم یو لوی لاره تخریب کړي ده د خبرونه لمه فرشته صحاک سره وري ورزو د خبرونه نور برخو ته خبرونه کې بعد دا راپورونه را سره واوري. نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشو، خو لا هم په افغانستان کې ډېرې میرمنې د بشري حقوقو نه لري پاتې شوې دي.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه تازه راپور باندې د سیاسي کارپوهانو نیوکې.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول یو ډیره لویه جفا وه.
او په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي.
د کرکټ سره د نورستان مینا لاړې رښله او هغه سوده چې د نورستان کرکټ اوس پر مختګ کې روان دي او موږ به د شاهدان اوسې ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به
وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
موږ د خبري ټولګي ته بیا هم خراغلست. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز وای چې د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ د تلوسی په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. په ورته وخت کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د یاد نه ختل کبل یو طالب وژل شوی او هون مرمۍ له کبل دیالس پاکستانی سرتیریم شوبل شوې دي. تفصیل له حدیث پردیس ناورو.
په خوست ولایت کې د طالبانو ځایی چارواکو په دغه ولایت کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 9مه ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستانی ځواکونو ځوابي برید چې د دوشنبه ورځې غرمه مهال پیل شوی او مازیګر پای ته ورسېد.
وضعیت بیشی نورمال ده، هیڅ نشته. شیبه وړاندې شاوخوا یوه بجه کې ډزو تبادله شوی وه چې پاکستاني لوري لخوا پر افغان ځواکونو باندې یو څو ډزې شوي وې چې په جواب کې افغان ځواکونو په دوی باندې ډزې کړې وې. خطر رامنځته شوی وه او تلفات د نن ورځې نشته.
خو په خوست ولایت کې د طالبانو په سیمه ییزو ځواکونو کې یوه سرچینه دا کوي چې په یاد نخته کې یو طالب سرتیری وژل شوی او یو شمیر پاکستانی ځواکونه د هوار مرمۍ هدف ګرځول شوی دي. هغه د نوم له نه ښودلو پرته ازادي راډیو ته وویل.
په دې پیښه کې خود ځدی میدان په ولسوالۍ کې پیښه چې رامنځته شوې ده، اوس پرې خو یو طالب سرباز شهید شوی دی او دیارلس تیکه دولس پاکستانی پوځیان چې د هاون مرمۍ په لګېدل ده.
د ازادي راډیو مشال څنګه دی و قومي مشر له قوله ویلي چې د پولي پوګډو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او دغه نخته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. ویل کېږي چې په یاد نخته کې له درنو وسلو هم استفاده شوي او طالبانو له کابل کومکي ځواکونه او ټانګونه هم ورغوښتي دي. د ریپورټونو له مخې د ازادي میدان ولسوالۍ په پلوڅ او سیتیوان سیمو کې خلک د سختو جګړو له کابله خپل کورونو پریښودلو ته اړ شوي او لا معلومه نه ده چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي او کنه. دا په داسې حال کې دا چې د یک شنبه د شپې هم د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د طالبانو د خوست د والی ویان مستغفر ګربز ویلي وو چې په یاد نښته کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي وو. په سیمه کې دوه تن اوسېدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان په راکټي حملو کې لږ تر لږه د سیمې اته تن اوسېدونکي ټپیان شوي او یو طالب سرتیری وژل شوی دی. د خوست په ځازی میدان ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ وخت نا وخت وسلوالې نښتې کیږي چې لامل یې په سیمه کې د بې پوستي جوړول یادېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
نن د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشو. د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم خپل خبري وکړي او د هغې تر څنګ ریچارج بنټ په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي هغې هم خپل په وار خبري وکړي. وی ویل د طالبانو سرپرست حکومت سره د هر ډول تعامل عادي کول باید د بشری حقوقو په برخه کې روښانه انا د اندازې وړ او په خپلواک توګه د تایید وړ او پرمختګ کاراندوی وکړي. په دې حق لا فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشری وضعیت په اړه بحثونه وسی. خاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانا په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان یو کلیدی او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګه په دې شورا کې د خاغلی بینټ ماموریت هم تمدید شي.
خاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر تر 11مه به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خبر سوای د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلای او حساس بلل سوای او طالبان تورن سوي چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیلو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. بلخو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په عاجله توګه دې یو خپلواکه اداره جوړ کړي تر څو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشتي عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوای دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولی دي. په دې قانون کې د ښځو پر غاک او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوی او د ښځو د عامه ژوند محدودوونکې پالیسي ګڼلای ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي دې په خپل ایمان وډارسي، خو د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالانو او افغان میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه ونه د غښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي. او زموږ غښتنه هم هم ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې په هزاران طریق باندې په دې باندې
په جرمنی کې میشته د ښځو د حقوقو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي. نړۍ ته پکار ده چې د طالبانو پر وړاندې نور غلي پاتې نه شي. دوی د بشري حقوقو شورا که په رښتیا د بشري حقوقو مدافع وي، نو اوس یې وخت دی چې د ښځو لپاره د عدالت پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي تر څو هغوی مجبور شي د ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل سوي او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کیږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د بشري حقوقو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل څیړنیز او تفصیلي راپور خپور کړی. په دغه 315 مخیز څیړنیز راپور کې چې د امریکا د جمهوري غوښتنو غړو له لورې ترتیب شوی، د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایډن او د هغه په ادارې له افغانستانه د راپور په ټکو د امریکایي ځواکونو د غیر مسولانه وتلو لقبل توندې نیوکې هم شوې دي. په دې حق له حدیث پر دې راپور چمتو کړی دی، موږ ورته غوښ شو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې دا راپور چې نن دوشنبه د سپتمبر 9 خپور شو، پکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو پړه د ولسمشر جو بایډن او د هغه په ادارې اچول شوې ده. دغه راپور چې په 315 مخونو کې ترتیب شوی، په سر کې راغلی چې د ولسمشر بایډن ادارې د معلوماتو او فرصت درلود چې د تیر جمهوري نظام د سقوط لپاره اړین ګامونه پورته کړي او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو ملاتړو خوندي وتلو ته زمینه برابره کړي، خو دوی د امنیت پر ځای خپلو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړ. د راپور په وی برخه کې راغلی چې د بایډن هاریس ادارې د ټولو احتمالي پیښو په پلانونو کې د ناکامۍ له کبله په بیړنۍ توګه د کافی پرسونل، اکمالات او تجهیزاتو پرته د تخلیه پروګرام پلی کړ چې د چار امریکایي سرتیری او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو په مرګونی خطر کې واچول. د اگست 26 نیټې په مرګونی ترهګریزه پیخه کې چې پکې 14 امریکایي سرتیری او 100 افغانان ووژل شول او 15 امریکایي سرتیری او ګڼ افغانان ټپیان شول مخنیوي کېدای شوی. په راپور کې همداشان له طالبانو سره په دوحه کې پر شوې هوکړې هم نیوکې شوې او ویل شوې چې دغه هوکړه په داسې حال کې شوې چې پکې د لوړپوړو پوځي چارواکو سلام مشورې په پام کې نه دي نیول شوې. په راپور کې همداشان ادعا شوې چې دغه هوکړه له پیله نیمګړې وه او د امریکایي چارواکو لښمنو سره سره چې طالبان به د افغانستان په خاوره کې د القاعده ډلې د فعالیتونو مخنیوي کوي عمل نه دی شوی. خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې ویلي چې دوی د دوهې هوکړې تشمن دي او دا چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون هیڅ ډول بهرنۍ وسلوالې ډلې نشته. په راپور کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایکل مکال له قوله راغلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په دا ډول وتل له شرط پرته د تسلیمې په معنا دي او په ټولو پیښو کې په پلان کې پاتې راتلل وظیفوي غفلت دی چې د امریکایانو د ژوند د بایللو لامل شو. دا راپور په یو برخه کې راغلی چې په دا ډول افغانستان د امریکایانو وتل د متحدو ایالاتونو نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی او د غشاري د راپور په ټکو د امریکا دښمنانو ته روحي او زړه ورکړي او په دې ترتیب د امریکا امنیت له افغانستانه له ګواخ سره مخامخ کړي. د سیاسي چارو پوه پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز به وایي چې له افغانستانه د امریکایانو د غیر مسولانه وتلو ملامتیا یوازې یوې ډلې نه بلکې ټولو ته متوجه ده.
ما په نظر په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسولانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوری خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف کوي. انتخابات نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي، د ټولو هغه کارتونونه چې د یو بل په ضد اوسیږي په نتیجه کې په انتخاباتو کې په ټاکنو کې ځان بهتر وښيي او د خلکو رایه ترلاسه کوي.
که څه هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې د ملامتۍ ګوته ولسمشر بایډن د هغې مرستیالې کاملا هاریس چې اوس د امریکا ولسمشیزو ټاکنو ته له ډیموکرات ګوند نومانده ده او 14 نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو ته شوې، خو سپینې ماڼۍ بیا دا راپور ناسم بللی. د سپینې ماڼۍ ویان شارون یانګ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې یوازې هغه واقعیتونه او کریکټرونه چې دوی غواړي راخستل شوی او پر راپور کې شوی داوی سم نه دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریه چارواکی وایي چې د اسرایلو په برید کې 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. اسرایلو رسمن الله څنګه دی ویلي، خو مخکې د راپورونو لمخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلوه ګروپونه د اسرایلو د بریدونو هدف ګرځیدلی. په دې اړه نور جزئیات صفیح الله ستانک ځای راکوي.
د بریدونو له عمله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلی. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او 30 نور ژوبل دي. د سوریې دولتي اژانس یک شنبه لومړی ویلي وو چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوي. هم مهال رویټرز ویلي په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایراني کارپوهان پکې په کار بوخت وو هدف ګرځېدلی. ایراني چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړې. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. دلی ویلی لکتر لګه څلور هوایی بریدونه د مسیاف خار په څنډو کې شوې چې زینو سیمو کې ل عمله اور هم لګیدل. اسرائیل په ورستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخه کوي، خو ډیر کم د خپل دغه بریدونو یا عملیاتو په اړه خبري کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلی ځواکونه بریدونه کړي. د غزې د جګړې لپاره رئیس په سوریې کې پر زینو سیمو باندې اسرائیل ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمه چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریې د هوایی مدافع سره تړلې مليشي پکې دي څو ځلې په نخه شوي. تیرمیاشت سپاهی پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایی ځواک یو افسر احمد رضا افشاری په سوریه کې د یو هوایی برید له کبله ژوبل او بیا یې ورسته سا ورکړه. سکال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ په برید سره چپړای پر اسرائیل اچول شوی. څو ایرانی پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهی پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قمندان محمد رضا زاهیلی وژل شول. دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیلو د بې پیلوټو الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
را پرونا مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای په یو اونۍ کې نږدې 1,00,000 کسان له افغانستانه وتلي دي. د آی او ایم په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي. آی او ایم زیاتوي چې په ورته وخت کې نږدې 4,500 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. عبد سپوږمۍ نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د نوی راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 8 خبر شوې، د 13 اگست میاشتې له 15 تر 13 شپږ نوي زره کسان له افغانستانه کډوال شوې دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلي چې 8,944 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د آی او ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 3,545 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم زیاته کړې چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅ شي. د آی او ایم د راپور له مخې د تیرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 59% د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مېران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیره د کډواله یو وار ایران ته لاړو، یو وار پاکستان ته. د بیاسنادي لامل بیرته افغانستان. اوس 15 کېږي چې ډیرو په سختو شرایطو کې راغله پاکستان ته. ځوانانه یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ځوان ځای نه ده. کارم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشت افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل:
خپل ماته او نور ما غونډي کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېرې ستونزې لري. دا چې دلته هم به برخلیک دي او له نورو ډېرو ستونزو تا ترسنګ رواني ناروغي او امنیتی ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
په مدت یک سال میشه که د ایران زندگی میکنیم، د میدان جلیلی از دسته که مور از اینجا خراج
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ، میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټ کړو، اوس افغانستان کې دلته هم کار نشته، روزګار نشته. مونږ غواړو بیرته ایران ته لاړ شو، ځکه دلته کار نشته، ژوند نشته. همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو.
نه بارس نه دیگه از دې مشکلات زندګی میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په دویمه په یو راپور کې ویلي و چې د 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي. په راپور کې راغلي و چې له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بېکوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د وو نورستانیانو نورستاني لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په خوا به د نورستاني لوبغاړو د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلب سیالیو لپاره کونړ او ننګرهار ته تلل، خو اوس د قومي مشرانو لخوا لوبغالی ته ځمکه ورکړل شوې او ځایي ځوانانو په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. په دې اړه د سیمې زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي رادیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغاله جوړ کړ او د لومړي ځل لپاره په کې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه لوبډلې ګډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسیره کړو.
نورستانی لوبغاړي وای په خوابه د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ تتلل چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کیدلی او غنو لوبغاړي وس نه درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پر خوختي. نصرت الله نورستانی:
مونږ هر کال انټر کلب سیالی تر سره کوو، لاغه متاسفانه یو کونر کې ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زموږ په نورستان کې تر سره کیږي، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوختي چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري:
انټر کلب سیالۍ چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه سوچ چې ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول او د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډېره شول. او هغه سوچ چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کوي روان دي او موږ به د دې شاهدانو سره ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به او د نورستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنې ولایت چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغاله نشته، خو د یاد لوبي لوبغاړي او مینوال د هر ورځې په تیریدو مخ په زیاتې دودي.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو دغې نه مخکې د خبرونو لنډیز. په خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ځاځي میدان کې له پاکستانی پوله ساتونکو سره د دوی جګړه پای ته رسیدلې. د والی ویان مستغفر ګربز نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب عسكر وژل شوی، او هغه دا ادعا بیا وکړه چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې 13 پاکستانی عسكر هم ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ول کارترک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې چې د سپتمبر 5مه نیټه له نړۍ وغوښتل، په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او په اوکراین کې د جګړې د دوام مخونیسي. هغه وویل د طالبانو حکومت چې په 2020 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له وتلو وروسته د افغانستان مشرۍ په غاړه اخیستې، طالبانو د ښځو پر وړاندې کرکه لرونکي قوانین او سیاستونه خورا سخت شکل پلی کړی چې لمخې ښځې له عامه ژوند څخه بې برخې شوې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړې وروسته لدې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو بې اعتباره وبلل. د وزارت د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ډیپلوماټیکو اړیکو د ویانا کنوانسیون د اصولو لمخې افغانستان په خپلو سفارتونو کې د کارکونکو له دندې ګوښه کولو مسؤل دي. تاکل شوې د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي نن دوشنبه د افغانستان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو د څرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړی. رويټرز خبري اژانس هم لیکلي چې له اوږد انتظار وروسته خبرېدونکو دغه راپور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وټلو لقبله د جو بایدن په ادارې نیوکی کوي. او په سوریه کې د اسرایل او د پرون ناوخته برید په نتیجه کې لک تر لک 14 کسان وژل شوی او تر 40 زیات نور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي اژانس سنانن سهار وختي کړي. د یو روختون مشر فیصل حیدر هم ویلي چې 14 کسانو مړی ورولل شوی او 30 نور پکې ژوبل دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې کله ځکه کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شوول سوي دي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز اعلان کړ. افغانستان ته د هغه پر سفر دا بندیز داسې وخت اعلان شو چې هغه د دوشنبه په ورځ خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د بشري حقوقو شورا د 25مې غونډې لومړۍ ورځ په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب کتاب پر فهرست بحث ته ځانګړې ده چې د ریچارډ بینت په راپور کې یادونه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی، او اقتصادي کمزوریو د دغه هیواد خلک لا زیاتې بېوزلۍ ته ورټېل وهلي دي. خو طالبانو په ورور په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سم بللی او ویلي دي چې اقتصادي رکود هم دومره د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د ریچارډ بینت پر راپور کې چې یو ابتدایي بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وی پاڼه خبره سوی، طالبان د شو ځوانجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن سوي. شغلی بینت ویلي په دغه راپور کې د 2023 کال له سپتمبر څخه د 2024 کال تر جولای میاشتې پورې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت رڼا اچول سوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور تر جوړولو مخکې انقرې، استنبول او دوحې ته سفرونه کړي او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازی ناصر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقوقو شورا د 25مې غونډې د بحثونو یو عمده موضوع ده. نن په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوو چې افغانستان ته ولې د ریچارډ بینت پر سفر محدودیت ولګول سو او اوس په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه دی. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکی نثار احمد شیرزای او عبدالروف روزګانی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې شیرزای صاحب، تاسو ترازو
د ملګری ملتونو په دې غونډه کې د بشري حقوقو شورا کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي، څه فکر کوي چې دا باسونه به څومره برخلیک ټاکون کې وي؟
وګورئ، دا درې کال نه زیات شو چې په افغانستان په اړه په ملل متحد کې په شورا امنیت کې او په دې نورو نهادونو کې بحثونه را روان ده. دا بالکل ژوته خبره ده چې په افغانستان کې حقوق بشر نقص ده او ناقض سوق ده، عامل سوق ده. ملل متحد یا شورا امنیت یا دوی کوم استازی چې افغانستان د پاره تاکل کیږي یا وزیر جدید یا بوته دنده ورکول کیږي، دوی داسې پزله یا په قانون په چوکات یا کوم اصلي کار چې د افغانستان ستونزه په ښه طریقه باندې حل کی، هغه داسې کار نه کی. دوی په درې کالو کې مونږ ولیدل چې افغانستان خلکو سره لوب کی، دوی د افغانستان په خلکو په سترګو د خاورې شي. نو که دوی لس کاله نور هم داسې گزارشونه ولاندې کی او د لرې نه افغانستان ته کار وکړي، یا بس تش په نامه دی شورای امنیت یا د نهادونو په نامه یا کوم استازی چې دوی تا کې د لرې نه افغانستان د پاره واکنش وکړي او بس اعلامیه صادر کړي، دا د افغانستان مشکلات نه حلوي. او زه فکر کوم که نور هم که سل ځلې نور هم همداسې دوی برنامه جوړ کړي یا ناسته جوړ کړي، د افغانستان خلکو ته مستقیمه خدمت نشته او افغانستان خلکو ته د حل لاره موندلو دپاره د دوی په صداقت یو تلاش نشته. نو په دې منظور دا درې کال چې دوی دومره کارونه وکړه، دومره سرغلونه وکړه، دومره بې تفاوتي افغانستان خلکو سره وکړله، اوس د افغانستان خلک د دغه سې ناست نه زله نه خوښي او پوهیږي چې دا ټول هغه استخباراتي کړی ده چې د استخباراتو د منفعت په بنیاد دوی خپله ګزارشونه وړاندې کوي.
روزګانی صاحب، تاسو هم بحث ته شرغلست، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو حکومت ولې افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر بندیز اعلان کړ؟
اولا خو ملګری ملتونه لکه میلمه چې وویل، رښتیا هم درې کاله کېږي چې دا په نمایشو غونډو په دې وخت تېری، درې کاله کېږي زموږ درې نسل د تعلیم او تحصیل محروم اسول پر دې، یعنی نړیوال سترګې پر پټې کړي دي. یو لړ نمایشي کنفرانسونه دا دایر کړل چې هغه یعنی هیڅ افغانانو ته هیڅ څه نه رسېدي. راځم د ملګری ملتو د گزارش په اړه چې په افغانستان کې پر بشري سرغړونه باندې تیار کړی دي. یو شی باید ومنو چې نړیوال خصوصا ملګری ملتونه او د دوی باصلاحیت استازي هیڅکله داسې گزارش یا کاذب گزارش چې مستند نه وي هغه گزارش نه ورکوي. یعنی د هغه څه چې راټول کړي دي پر حقایقو ولاړ و. نو طالبان د حقایقو پر حقایقو سترګې پټوي، وضعیت داسې ښیي چې په هغه شکل نه دی. افغانستان کې فقر، بیکاری، تعلیم او تحصیل، خلک محروم، د کډرونو تشته، دا هغه ناورین دی چې افغانان نن سره لاس او ګریوان دي. دوی د دې لپاره چې د دغه حقایقو څخه یعنی خلک او نړیوال غافل وساتي، دا داسې استازو ورتک باندې بندیز لګولي.
بله، ډیره مننه شرزای صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه که هر راپور خبريږي طالبان ردوي، کله چې دا ډول راپورونه رد کیږي ستاسو په نظر باید په اسناد او شواهد رد نسی؟ آیا طالبان په دې برخه کې شواهد وړاندې کوي؟
وګوره، طالبان خو یو خپله یو غلط کار نه دی منلی ده. په مخکې که په جمهوریت دوره هم وو، که دوی انتحار هم کوله، هر څه یې کوله، دوی هغه مسؤلیت نه ویله چې مونږ مونږ ګناهکار یو. دوی چې راغی سرچپه د افغانستان خلکو نه یو عمومي افهم اعلان کړه په دې چې هغوی مجرم و افغان خلکو ته. او دوی په درې کالو کې که دوی د نجونو مکتبونه ښوونځی بند کړی ده، که پوهنتونونه یې بند کړی ده، هر ظلم که کوي طالبان خو نه مني. په دې نه مني چې هلته د طالبانو زړه جام ده چې لوی استخباراتونه یا لوی کلی ده په دنیا کې دوی حمایت کوي. او یو خبره خو د طالبانو، او بل د بین المللي ټولنې ته وګورئ، دغه گزارشګرانو ته وګورئ، دوی ښه پوهیږي چې دا لوبه چې اوس په افغانستان کې را روان شوې ده او خاص په دغه درې کالو کې، د دې په تر شا څوک ده؟ عامل څوک ده؟ عامل همدغه بهرنیانو، همدغه استخباراتي کړی وو. نو په دې چې راځئ تاسو طالبان نیسئ، چې طالبان خپل واک هم نه لري او څه چې په افغانستان درنه کېږي دا د استخباراتي لوبي یو برخه ده چې طالبان ته هدایت ورکول کیږي او طالبان ته زمينه مساعد کړی ده. چا مساعد کړی ده؟ هغه کسان چې طالبان ته د بهر اونۍ سلويخ ملیون ډالر لیږي، هغه کله چې طالبان ته ډیر لوی حمایت کوي پته او پرتوی پیسې ورکوي او طالبان هر ځون چې کوي ورته خبرې نه کوي. هلته پاتې شو د حقوق بشر خبره. حقوق بشر هم د استخباراتو د لوی قدرتونو پر منافع د منافع په اساس استعمالیږي. اوس دمدغه بینالمللي ټولنه نه پوهېږي چې افغانستان کې سره روان ده. دا د نجونو مکتبونه څوک بند کړی ده؟ دغه هره ورځ سرایي محکمې ده، دا د چا لخوا ترسره کیږي او چا ورته روحیه ورکول کیږي او طالبان چا کمکه په موږ باندې، طالبان چا حمایت کړه؟ نو په دې چې دوی راځي افغانستان ته سفر کوي او طالبان هم نه مني، خو طالبان حق یې چې نه مني، هغوی خو اوس په قدرت ده او حمایت هم لري او هر څه دوی په واک ده او میدان هم ورته خالي ده، لوی قدرتونه هم ورته څه نه وایي، ملل متحد هم ورته پیسې لیږي. او د دې په ځای چې دوی راشي افغانستان دننه، دوی لار شي هغه لوی استخباراتونه ګریوان وو واخلي او وایي چې تاسو ولې داسې لوبه حمایته، تاسو ولې پیسې لیږي؟ د کوم که دوی وغواړي چې افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت وکړي، په کار ده چې دوی د بهر نه بهرنیان چې اصلي عامل ده، همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې را روان ده، د هغوی ګریبان ونیسي، هغوی چې خپل سیاسي او استخباراتي لوبه بند کړي، افغانستان دننه خود به خود د طالبان هم د منځزي دغه مشکلات بلیږي او تر څو چې لوی استخباراتونه د دوی حمایتګر وي، خو طالبان بدماشي کوي، نور هم بدماشي کوي. تاسو وګورئ څومره چې ناسته وشو، هر ناسته چې کېږي یو بل محدودیت په افغانستان خلکو ته، خاص د ښځو پر ښځو او نجونو باندې دوی محدودیت نورم زیاتیږي. ولی یو شیطان دوی تان نورکی. نو اصلی عامل د افغانستان بهر ده که اوس د ریچارد بنیت راتګ افغانستان کې بند شو. زه دا یو خبره پر بنیاد زه حق بولم چې دې ته زمينه مساعدیږي چې که دا صادق ده ورشه د استخباراتونه ګریبان ونیسه، ورشه هلته لوی استخباراتونه سره کښېنئ که رښتیا تاسو بشر ته خدمت کوي، که تاسو رښتیا د بینالمللي قوانینو له مخې، که تاسو رښتیا وایئ چې موږ انسانیت ته احترام کوو او ټولې دنیا په یو سترګه ګورو، خو لاشئ هلته اصلي بازیګران ونیسئ. اوس موقع درته ده چې کوم وخت چې ته زه افغانستان دننه هغلته په یو دفتر کې کښېنې، هغه دفتر نه بیا هم ته خپله نشرات کوې، د خلکو منځ هم تا ته اجازه نشه چې لاړ شي. خو لوی استخباراتونه په اصولي او اساسي کچه افغانستان خلکو ته خدمت وکړي چې خلک هم پوه شي چې رښتیا ملل متحد موږ سره صادق ده. زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دغسې ګزارشګرانو او د دغسې اعلامیې او دغسې واکنشونه چې یوازې د کاغذ پر مخ ده او دا یو لوبه ده، یو فریب د افغانستان خلکو ته او دنیا ته هم ښایي چې صحیح ملل متحد فعال ده په دې شیزونو باندې او اصلي فعالیت نه کوي، او دنیا هم په دې پوهېږي، افغانستان خلک هم په دې پوهېږي. او دا چې د افغانستان خلک اوس اعتماد د ملل متحد نه ختم شوی ده، خو د دوی همدغه کارونه ده. نو زه فکر کوم چې تر څو چې ملل متحد پر رښتینی او صداقت افغانانو ته خدمت ونه کړي او د دې هر څه ریشه او عامل بهر ده، بهر کې دوی کار وکړي، که بهر طالبانو باندې فشار راولي، یوازې چې دغه د بونی سلویخ میلیون ډالر طالبانو باندې بند شي، که د دوی پوته او پراتوي پیسې ورباندې بند شي، خامخا دا لوبه
به ختمي. ډېر مننه روزګانه صاحب د ځینو بهرنیو کړیو د ځینو نړیوالو بنسټونو یادونه وسوه. پر دوی باندې څوک فشار راوستلی سي په داسل کې چې افغانستان اوس په نړیواله سطحه په زیاتو هیوادونو او بنسټونو کې استازولي هم نه لري؟
د دوه توافقنامه چې یو جانبه توافقنامه د افغانانو د استازو پرته د خلیلزاد په واسطه تر رئیس ولد ایسای په منځګړیتوب فعلاً دنیا یا نړیوال یا ملګری ملتونه کولی سي چې لا اقل هغه یو جانبه توافقنامه چې دوی توافق پر کړی دی او نړیوالو یې ملګری ملتو د اروپا اتحادیه نظارت کاوه او د امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شوه، فعلاً لا اقل دوی کولی سي چې امریکا ته مخ ور واړي او دوی مکلف کړي چې هم طالب او هم امریکا دغه توافقنامې ته سر کښېږدي او دغه عملی کې فعلاً دغه عملی ده، یعنی دغه لارې عملی ده. نور نو دوی کولی شي چې پر طالبانو فشار راوي
چې طالبان د افغانانو هغه انساني حقوق ته غاړه کېږي. تقریبا د بشري ناورین په ارتباط تقریبا 540 لکه یا 5 میلیونه شاوخوا کې افغانانو په تیر دولت او موسسو او سازمانو کې یعنی کار کوي، یعنی 5 میلیونه انسانانو د کار په نتیجه کې د تیر جمهوریت په وخت کې دوی خپل فامیلو چې د فامیلو متکفل و دوی ډوډۍ پیدا کوله. د دوی پراتک سره طالب پراتک سره دا 5 میلیونه چې دا 5 میلیونه که په 25 په 5 کې زرب کې 25 میلیونه افغانان یو دم د فقر او بیکاری سره یعنی لاس او گریوان سره یعنی د بشری ناورین دی. نو په کار خدا ده چې طالب افغانان ته مراجعه وکړي، د افغانانو څخه مشروعیت واخی، هغه کم شرایط چې یو حاکمیت او یو نظام ته لازم دي هغه یعنی تر سره کړي او غاړه ورته کړي. نو فعلاً خو دوی هیڅ نه نرمشت نه لري د افغانانو په وړاندې، تعلیم دروازې بندې دي، کار هلته نه سپارل کېږي، په خلا د قانون کې یو فقر بیکاری د زموږ د ځوانانو تشته کدرونه ټول ووتله، تحصیلي او تعلیمي نظام و بیخي یعنی په صفر کې ظرف شو. فعلاً نړیوال کولی شي چې فشار پر دوی راوي او دوی وادار کړي. نو متحده ایالات خو کولی شي چې په یو ژغ باندې دوی تابع کړي، نو هغه خپل برنامې لري د دوی په وجود کې خپلې ګټې ویني. نړیوال باندې لازمه ده خصوصا پر ملګری ملتو چې امریکا ته مخ واړي چې طالب لاقل هغه توافقنامه چې تا ورسره امضا کړې ده هغه ته غاړه کښېږدي چې یو مشروع حاکمیت رامنځته شي، دلته د قانون حاکمیت یې کار اهل ته وسپاري شي او تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې.
ډېر مننه شیرزای صاحب. تاسو تر اوسه په افغانستان کې ولې ورځ په ورځ د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی او طالبان چې په دوحه کې کومې ژمنې کړې وي هغوی ته متحد نه ښکاري، د دغو بشري حقونو د وضعیت په وړاندې د خرابۍ په وړاندې د مبارزې لپاره فکر کوي چې دوی تعهد لري؟
وګورئ، طالبان یو لوی مددګاران لري. د طالبانو زړه جام ده چې موږ هر څوک یا څوک نشته چې دوی ته څه ووایي، په دې چې دوی ته همداسې وظیفه ورکړل شوې ده. د امریکانو د وتلو سره سم ولې د افغانستان نه ډېر کادرونه ووتله؟ چا ورته زمینه مساعده کړه؟ کوم کسان چې افغانستان ته ډېره موثره و هغوی ولې امریکا دوی شریکان ولې دوی ته زمینه برابره کړه چې دوی ووزي؟ ولې دوی داسې یو مایده یو توافق یو مذاکره طالبان سره ونیول چې د افغانستان خلک ونه بی خبر و؟ اوس چې د دوهې تعهد څه شده یا مایده څه شده، یو څلور پنځه ورق یا څو مادې خلکو ته ښکاره شوې ده، نور داسې پته بندون نشته چې تر اوسه پورې یوازې د طالبانو رهبری چې د طالبانو لاندې کسان هم خبر نه ده افغانستان خلکو ته پرېده، او هغه کوم جمهوریت مهم کسان چې لکه اشرف غنی او لوی وزیران چې هغوی خبر وو. او د طالبانو زلا جام ده چې مونږ هر څوک مونږ حمایتګر لرو. څوک د چې طالبانو ته وایي چې او ویل چې په درې کاله کې چې د خزبو په انجونو په کورونو کې بند ده، دوی ټول اوس رواني تکلیفونه سره مخامخ ده، خزبو په کورونو کې بند ده، خزه یو پارک ته نشي تلی، ټول اقوام په یو شکل نه یو شکل زوریږي، ځوانان زوریږي. دلته متقاعدین وګوره چې یو عمر کار یې وکړله، د متقاعدینو حق نه ورکوي، د ځوانانو حق نه ورکوي، ټول خلک تښتي غواړي چې ووځي افغانستان نه. په ګاونډي هیوادونه مو وګوره چې د مهاجرینو وضعیت څنګه ده. څوک ده چې افغانانو نه پوښتنه وکړله چې ولې داسې وشو؟ او طالبانو ته وویلی چې ولې تاسو داسې کوي؟ بس یوازې هغه تش په نامه د کاغذ په مخ یو اعلامیه صادروي، زی راځي سفرونه، د دغه سفرونه په اساس نورم پیسې د افغانستان د خلکو په نوم نور مصرفیږي. نو طالبان زله جمع ده، ځکه طالبان نرمش هم نه کوي. او د طالبان هم دغه چې طالبان زه وایم د مارک لبلې د طالبان یو پروژه ده، په دغه پروژه کې هم دغه ټول څه چې طالب کوي دا لوی استخباراتونه ته ورته وای زمینم برابری غلیم ده، غغم نه کی، هر څه چې کیږي په افغانستان باندې دوی خاموشه ده. هلته بیا کله چې د استخبارات او منافع ایجاب کړه، بیا هغه وخت وای چې حقوق بشر، اوس حقوق بشر هم دغه لوی استخبارات نه هیر ده، څوک د حقوق بشر غغم نه کی، څوک د حقوق بشر ژغښوارم د دوی پیاټ نه ده. او بس یواز افغانان د چو زوري کدا په تاجک د کدا پښتانه د کدا ازبک د هر څوک د بیا افغانان د افغانان زوريږي. کله چې سربراتان و غهدف او برنامه ختم شو بیا هغه وخت حقوق بشر هم دلی پیادیږي هر څه دلی پیادیږي بیا هغه وخت هم اوزا داسې پخپله ګټه دوی استعمالی څه چې هوغوالی بیا یو لکه مخکې چې کانفرانس د پونه شو یو د لاسووسې حکومت راوړي او په افغانانو باندې تمیلیږي. یو خود افغانان نه جرأت واخیستله افغانان اوس دوده ته احتیاج ده. دومره دیکتاتوري ده دومره ظلم ده چې څوک د ترس نه د وحشت نه خپل غږ نشي اوچتولی. کنه تاسو وګورئ په پردۍ په ګاونډي هیوادونو کې که همداسې حال وای په درې کالو کې بله چې یو هفته هلته په پاکستان ایران کې یو هفته د ښځو او د نجونو مکتبونه بند کړي او ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي هلته خلک پاسیږي. او افغانستان کې هر څه چې ظلم کیږي که د خلکو د کور نه د هغې لور هم تښتیي که تجاوز کیږي هر څه کیږي بیا هم خلک خاموشه ده په دې چې د خلکو جرأت واخیسته د خلکو دوده یې واخیستله.
ډېره مننه پنځه
ویشت دقیقې بحث ته دې پسې ټوله استخباراتونه ده تر څو چې استخباراتونه ده دغه استخباراتونه هم دا برنامې وي او زه فکر کوم چې افغانستان خلکو ته لوی استخباراتونه او په ضمن همدغه ملل متحد لوی استخباراتونه ته زمینه مساعده وي.
پنځه ویشت دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت بحث کوي چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزی او عبدالروف روزګانی. روزګانی صاحب تاسو تر اوسه د افغان نجونو او ښځو وضعیت هم کوم مثبت بدلون ونه موند څه فکر کوي چې دا وضعیت ولې په خرابېدو دی او په دې برخه کې نړیوال څه فکر کوي چې هغه څه چې شای خپل آواز پورته کوي؟
نړیوال خو درې کال وسول چې نمایشی مغندونو تخبیه کوي یا غندي ملګر ملتونه هم که دا په بل ملک دا چې حالت کې یو ورځ د یو څوک په اروپایي ملک کې یو ورځ د انجونو یا د هغه ملک د اولاد پر مخ د تعلیم تحصیل دروازې وتړي دنیا به سره وشوري. افغانان بدبخته قوم دی پنځه څلوېښت کاله کېږي چې دلته د دنیا استخباراتي رقابتونه روان دي. دلته استخباراتي خپس کوم ورته وایي هغه پر افغانستان مسلطه ده. نو طالب هم یو پروژه ده. دوی پرون هم پروژه وه د دوی هدف چې شول سوی دي دغه لپاره شول سوی دي چې دلته دوی دغه حالت وساتي. طالب خپل صفوفو ته په دغه نامه انګېزه ورکوله چې مکتب کفر دی، د انجلی تګ مکتب ته کفر دی، د ښځې کار فاشا ده، کفر دی. نن اول خو دوی د خپل صفوفو ته هم یعنی سپیناوی نشي ورکولی چې که چیرې دوی د مکتب دروازه خلاصوي نو هغه ورته وایي چې پرون دې زما ورور یعنی زما کور خراب شو، شهیدان مو ورکړه، افغانان تباه شو او نن دې بیرته خلاص کړي، نن څنګه کفر نه دی. نو یو خدا عامل دی. بل د منطقې استخبارات پر دوی باندې مسلط دی. د طالبان فلسفه کې تش تازه ده. ډاکټر صاحب فاروق اعظم دغه نوې مصاحبه هم اورېدلې، نوې وینا په دې کې ویلي دي چې طالب نه پر شریعت روان دی نه پر اسلام روان دی. دوی ته کوم څه چې مولانا فضل الرحمن ویل، مولانا فضل الرحمن رالی په افغانستان کې سفر درلود، دوی ټول لاسونه مچول، د دوی رهبری او ولاړې ملا بیت الله په نامه د چا سره مې ویلېدل په داسې حال کې چې هغه چا سره ونه نه ګوري. مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د نواز شریف لور ته انتخابات کوي، پروژه یې لاس راوړلې، هغه د لاهور یا د پنجاب تر وزارت اعلی رسی. خو دا په افغانستان کې د وینا هغه اساسي ټکی دا و چې په فلسطین کې څه حال دی، هلته پر وینجونو یا پر ښځو باندې څه ظلم روان دی، د دې په ځای چې په هغه جنایت وغندي ته چې مکتب غواړي، مکتب چې شي بیا د انجونو مکتب. دغه فکر دا د مولانا ډیزل ورته وایي یا مولانا فضل الرحمن دغه فکر دی او طالب پر هغه روان دی متاسفانه.
شیرزای صاحب، طالبان ولې لنړی او نړیوالې ټولنې سره په یو ډول تقابل کې روان دي؟ لیوې خو د رسمیت پیژندنې تمه لري، له بلې خوا ځینې مهم چارواکي داسې شي چې دوی لنړی سره هیڅ ډول تعامل ته لیواله نه دي.
وګورئ طالبان ما مخکې هم وویل، طالبانو ته هم داسې دندې ورکول شوې ده. دا طالبان زله جام د سوق نشته چې موږ نه پوښتنه کوي دا څو ورځې مخکې متقیه تل و د کانفرنس اسلامي یالته غونډه درلودله او 50 اسلامي ملکونه د افغانستان سره یو ځای او 50 ملکونه ده هلته چا وویل او د ټول اسلامي ملکونه پوهیږي چې طالبان د شریعت او اسلام خلاف را روان ده په هغه غونډه کې یو چا ونه وویل متقیه چې د خزو د خزي اواز اورات نه ده تاسو ولی د دومره ظلم کې د اسلام په نوم اسلام بدنامي چا مرتبه هم دا خبرونه کوي ولی دوی تحریم نه کوي دوی نه ولی پښتنه ونه کړل د متقی غریبان ولی دوی ونه نیول چې تاسو ولی د اسلام نوم بده خدا د نور ملکونو په اسلام په اسلامي ملکونو باندې اثر لري تاسو وګورئ چې څه ظلم چې د اسلام په نوم دوی کوي ټول عالم اسلام دوی بدنامي هلته یو کس پیدا نه شو دی وکه یوادونه چې متقی او طالبان نه په دغه درې کال نه پښتنه وکي چې تاسو ولی د اسلام نوم بده او د ورته د خبرو اجازه ورکی ورته دعوت یې ورکړه نور بزی او ورته صندوق هم جوړی هرڅه کې د بینلی ټولنې هم پرې د اسلامي ملکونو موږ سره صادق نشته او اسلامي ملکونو دغه لوی استخباراتانو اعلی دی او یو بازیچه ده ځکه د لوی لاس د امریکا ده او د استخباراتو ده چې نه اسلامي ملکونه د اسلام پر بنیاد هم دوی نه پوښتنه وکړه نو څه ووالي د خدای ووس په طالبان د ګوري چې ټول زمينه ماته مساعد ده هر څه چې کوو څوک نشته چې موږ تاسو وای امیرالمومنین هم داسې ده همدغه 50 سیوادونه نه پوهیږي چې د خلفای راشدین په وخت کې امیرالمومنین څنګه وو امیرالمومنین هم داسې د خلکو نه بي خبر ده امیرالمومنین هم داسې د امیرالمومن په امارت کې یو چا خپل زوی خرڅ کې دوده ونه لري سره یې محکمه شي حق تلف شي خزو بو خوخ با البته تلف شي او سو غغه مونیش کې وجم داسې ظلم دار روانو دغه 50 ملکونه نه پویږي په دې باندې او چا پوښتنه ونکله نو ځکه طالبان چا سره نه نرمش کوي نه تعامل کوي هغه یو وظیفه چې ورته ورکل شوی ده پویږي چې د هر خوانه مونږ ته خلک اواز نشي وچته ولې سوګ نشه چې مونږ نه پوښتنه وکي او یو لوی بادار مونږ لرو هڅه چې کوي هغه خپل وظیفه تر سره رسوي هغه تر سوچ به استخباراتي لوبي ختم شي او خپل هدف ته ورسیږي همدا سره روان ده یوازې نه لار همدا ده چې دنیا مونږ سره صادق نه ده نه ملل متحد مونږ سره صادق ده نه د اسلامي ملکونو مونږ سره صادق ده نه گاونډیان مونږ سره صادق ده تر څو چې افغانستان خلک په خپل خپل اواز او چت نیکی یو راز لکه نوري ودونه چې قیام وکړه لکه چې بنگلاديش قیام تر څو چې افغانان په خپل یو موتی ونشي او مونږ مو غوړی چې څنګه په دمو په منځ کې دوی تفریقا شي الته یو سناتور ولی احمد مسعود غالي چې ورسره احمد مسعود سره وګوري کغه غوړی افغانان ته خدمت وکي ته داسې تفریقا ما چوه ته طالب خپل حکومت باندې فشار واچوه چې دغه پیسې باندې طالبان باندې دا د مونږه پګاته د چتر سوچ ته زی احمد مسعود تشوکه چې احمد مسعود راش بیا بیا ته داخلي جنگونه درته شروع کړي
د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی مننه چې د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستل اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث تر دې شیبه را سره واوریدنن مو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر موضوع خبري وکړي
دلا راشه پخوانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کلم زما جانان پخوانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کلم زما جانان تپتر چوک